افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغې د 14 د فبروري میاشتې 15. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو. اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان اندېښمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمېر ښځې وربلل شوي. په پیل کې خبرونه. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څانګې په یوه بیان کې پر خپل ایکس پاڼه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8,680,000 افغان ماشومان چې 80% یې نجونې دي، په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا انجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو موسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې ماښام یې په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې برید په تړاو یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا برید د کابل د 15 ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسته کې موټر د تلاشۍ په پلمه درول او ځوان نجونې او پخواني امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې برید او د ازادۍ جبهې د ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې یې د 15 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همداراز تایید شوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکي کس لګیدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایابه د واورو پړانګ نیولی دی. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه پړانګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنجشنبې په ورځ دغه سپین پړانګ پر یوه ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 1.5 پسونه او وزې یې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړانګ یې د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشی کړي. په چیلي کې د ځنګلونو د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه لږ تر لږه 99 ته لوړ سو. د چیلي ولسمشر ګابریل بوریچ خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر ښایي تر دې زیات سي، ځکه د پلټنې ډلې په ویجاړو سویو ساحو کې پلټنه بوختې دي. په سیاحتي ساحلي سیمه والپارایسو کې د اور د مړه کولو هڅې روانې دي. په دغه هیواد کې د اوړي پر مهال د هوا تودوښه ډېره لوړه سوې وه چې په تیرو دوو ورځو کې تر 40 سانتي ګرادو اوښتې ده. ترکیه موافقه کړې چې مصر ته خپلې هغه بې پیلوټ الوتکې برابرې کړي چې خورا زیات محبوبیت لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان دغه اعلان پرون یکشنبه وکړ. ترکیه او مصر تریوی لسیزې کړکېچ وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راګرځولې دي. ټاکل سوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د کتنې لپاره د فبروري میاشتې پر 14 مصر ته سفر وکړي. دا له کله چې انقرې او قاهرې تیر کال د سفیرانو په ګمارولو سره خپلې اړیکې عادي کړې، لومړی وار دی چې اردوغان مصر ته ځي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ویلي د اړیکو عادي کول د مصر لپاره مهم دي، ځکه ځانګړې ټکنالوژي ترلاسه کوي. د هغه په وینا ترکیه دا منلې چې مصر ته به بې چلوونکي هوایي واسطې او نورې ټکنالوژي برابروي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي د ګڼو لوړ رتبه چارواکو د بدلولو پر موضوع غور کوي. نوموړي دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون یکشنبه خبره سوه. هغه ویلي یوازې په پوځ کې لوړ رتبه چارواکي نه بدلوي، بلکې په نورو څانګو کې هم خلک بدلوي چې مشخصه سي څوک د اوکراین رهبري کولی سي. ولودیمیر زلینسکي د ایټالیا له آر ای آی تلویزیون سره په مرکه کې دې پوښتنې ته چې زیات وړاندیزونه شته چې دی غواړي د پوځ قومندان والری زالوژنی لیری کړي. زلنسکی په ځواب کې ویلي دا د خلکو مسله ده چې د اوکراین رهبری څوک وکړي. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي یوازې په پاوڅ کې نه، بلکې د ګڼو دولتي ادارو د چارواکو د بدلولو خبره کوي. ځینې اختلافات وروسته له هغې رابرسېره شول چې اوکراین تیر کال ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې د روسي ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. دغه روسي ځواکونه د اوکراین د جنوب او ختیځ د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې پراته دي. بیا هم دې خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د بشري حقونو د څار سازمان اندېښمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر ښځې وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوې دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقونو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبرو اترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین ډېرې پښتني کې ویل چې د شپږ کسان به څوک غوره کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد درېدلې. نو بنا نه دا په د بشپړ اشتراک معنا نه ورکوي.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي، منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایوا سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایوا د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. خزینه فعالان غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوهې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لری والی درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعا زما جړا راځي. همدا اوس د موږ هغه ټول ارزښتونه، د موږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل یو ځلې یا دوه ځلې. دا ډیره غنیمت ده.
ق قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یو کال راهیسې په پیښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فعلاً خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا بش وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لوي خو مسافری له بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغ وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیری کسان چې زور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کړي. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکار کې نږدې ونیسه ما کتابونه تم دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر پتانګي، حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخته مریض سولم چې راغلم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کم. ما غوندي ډیر کسان دي، ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلیر راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې هم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دا فکر کې هم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګان ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کوم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي، او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې.